یو استودیو غرمنی خبری خبرونه سلامونه ستړي مشه وخت په خیر دولس بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراج لاس ټایم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروگرام WFPY د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبې په دې زلزله کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 155 ماشومان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 یاد کړی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی. دغې زلزلې تر ډېره په پکتیکا ولایت کې ډېر خلک اغېزمن کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره هڅې کوي او مرسته کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله کرکټ بورډ یو پلاوی سیمې ته استولی.
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي.
نوموړي د مرستې د رقم په اړه جزئیات ورنکړل. ښاغلي هوتک دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان مخکې تر دې زلزله ځپلو سره د خپلې مرستې د اعلان تر څنګ له نورو هم غوښتي وو چې د زیانمنو لاسنیوی وکړي. د وروستیو راپورونو په اساس د راشد خان لخوا د اعلان شوي بسپنې ټولولو صندوق ته څه باندې 1,00,000 پاونډ ټول شوي دي چې پکې ګڼو نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت به چې په 2021 کال کې د نړۍ په سطح د تاریاکو 80% تولید کړي وو مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني لوبې کوي. دا لوبې د جنوبي آسیا په کوربتوب له 5 ورځو مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ورځ ده. تر دې مخکې د افغانستان دوه لوبغاړو محسن رضایی او علي اکبر امیری د مبارزې په برخه کې او رستم اکبری د فورم د اجرا په برخه کې د برونزو مډالونه ګټلي. رابو شوده پروگرام معرفی تا په لومړی راپور کې به مو پکتیکا ته بوزو چیرته چې خلک له بد وضعیت شکایت لري.
د ټول څومره نفر وی ټول شایدام شي وزن نه هو مشم د پاتې شي وری په سعودي کې پته ده د تریزا مر څنګه ځونه څنګه پرته یو داغه کړنه خپل خراب دی.
په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې هم اوري چې د افغانستان د ملي ټلویزیون چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ګڼ لیدونکي وایي چې د دغه ټلویزیون محتوا ډېره بدله شوې ده.
مشاعرې کېږي هم ټول طالبان پکې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصطلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم درته خبرو.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 5.9 درجې زلزله وسوه طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شو اول مطلب ته. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسېدلې او اوس یې باید د کورونو د رغېدو په اړه فکر وشي. د دې ټولنې مرستیال په کابل کې رسنیو ته وویل چې په ویش او د مرستو پر رسولو کې باید ډېر تنظیم رعایت شي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي اړتیا ده چې د سرپناه غم یې وخوړل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افسر د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او هلته یې په شوې زلزله کې نه یوازې دا چې کور ړنګ شوی بلکې د کورنۍ لس تنه یې هم پکې مړه شوي دي. د افسر د کورنۍ دوه تنه ژوندي پاتې خو وایي داسې ځای نه لري چې شپه پکې تېره کړي. په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د تیرې سه شنبې په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1,015 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. تازه د طالبانو په مشرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنه هم له مرسته کوونکو غواړي چې په پکتیکا او خوست کې له زلزله ځپلو سره د دایمي سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې مرستیال نورالدین ترابي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو سره پوره خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته شوي او اوس باید د کورونو د رغېدو فکر وشي. هغه په کور دننه او له نړیوالو مرسته کوونکو وغوښتل چې خپلې مرستې په نقدي ډول زیانمنو ته ورسوي.
موږ غوښتنه ده دا مو پیغام دی خلکو ته که حالت مو هر څوک دي هغه خلک هم ورته وایي چې دغه غوړي موږ اوس نور څه په وکړو، دا واړه څه په وکړو راته ورستېږي، دا سامانونه څوک په وکړو تر موږ زیات دي، دا واړه ځوانه موږ دا د وړو ګوني دا د غوړو ټیمان دا موږ ځای نه لرو چې پکښې کښېږدو. د ټولو غوښتنه دا ده چې موږ سره نږدې کومک وسي. دا اوس موږ
خغلی ترابی وایي یو شمېر نړیوالو ټولنو هیوادونو له دوی سره ژمنه کړې چې په پکتیکا او خوست کې به د خلکو دایمي استوګنځایونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځیو لپاره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي دوی دغه شان د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ ټول غړي یې مړه شوي دي یو پلان په جوړولو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې پکتیکا او خوست ته د مرستو د لیږد په بهیر کې د لا تنظیم او روڼتیا غوښتنه کیږي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو خپره شوه چې په زلزله کې د ځپل شوې کورنۍ یو غړی ادا کوي چې خیریه بنسټونه د دوی په نوم سوداګري کوي. په پکتیکا او خوست کې د زلزله ځپلو سره په کور دننه او له هېواده بهر لا هم د مرستو بهیر روان دی او تازه چین د 2.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په کونړ کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو زلزله ځپلو سره د مرستې ټولولو لپاره خیمه لګولې او په تیرو دوو ورځو کې لسګونه زره افغانۍ راټولې کړې دي. تر دې څنګ د ننګرهار په ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره اعلان کړی وو او د وروستیو راپورونو په اساس باندې 3 میلیونه افغانۍ مرستې راټولې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
تر خپل وسه مرسته وکړی، استاد صدقات په خپله شکل تر هغه کورنۍ ورسیږي.
دا غږ د کونړ مرکز صدآباد د شهیدانو څلور لارې کې د مرستې راټولولو په هدف لګول شوی خیمه پورته کیږي چې له هر چا د خپل وس په اندازه زلزله ځپلو سره د کومک غوښتنه کوي. یو تن ځوان او مدني فعال قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
ټولو افغانانو او ټولو مسلمانانو او ټولو خلکو چې زموږ د دغه غم ځپلو هیوادوالو سره د خپل وس او توان په اندازه مرسته وکړي په دغه مصیبت کې لوی سره همکاري وکړي.
لسکلن ادریس چې پلار ترې جنگونو اخسته اوس ورته د لسکسیز کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. ټول ورځ د نورو بوټان رنګوي، لاسونه پر ډول ډول رنگونو رنگ دي او په ډیره مشکله د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کوي. خونن پر کوچنیو لاسونو ګټلې پیسې زلزله ځپلو ته ورکړي.
زمانو ادریس دی، زه په کونړ ولایت کې غریب کار ما د نن ورځې کومه غریبي چې دا هغه ما واغسله د کونړ په سرورلار کې چې کومه خیمه ده هغې سره ما مرسته وکړه د نن ورځې غریبۍ.
د تیرې سه شنبې په شپه زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په زرګونه کورونه ونړول. له هغه وروسته یو شمېر هیوادونو، خیریه ټولنو او خپل افغانانو زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو او ورته د لیږلو بهیر پیل کړی دی. خو خلک له مرسته کوونکو او چارواکو غواړي چې مرستې شخصي جیبونو ته له تګ او بې ځایه لګول وژغوري او د خلکو بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره د کورونو د څښلو پاکو اوبو رسولو پیپسکیمونو د سیلابي اوبو جمع کولو لپاره چکبندونو، سربندونو، کانالونو او نورو شیانو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي.
د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې دارالانشا وایي راتلونکي میاشت په دوی خپلې ناستې په آنلاین ډول پیل کړي. د دغې جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د یادو ناستو هدف د پخوانۍ ولسی جرګې له استازو سره د دوی د موکلینو د ستونزو شریکول او له دې لارې د طالبانو حکومت ته رسول دي، خو طالبان په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو او د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تېر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم سوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د موکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کېږي. ښاغلي ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دې آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د 12 تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډې ولري او هدف هم دی چې دوی په دې خپل اوسنی د افغانستان حالاتو په اړه باندې په بحثونه کې خپل ولایت کومکلینو مشکلات به بیانوي، دې کې به ښایي چې د یو چا تر څر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسنی حکومت او اوسنی نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترې خبرېږي چې داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړی سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویاندې بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولسو مني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نسته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یې یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر به د صنعتي هیوادونو له مشرانو د لا زیاتو درنو وسلو غوښتنه وکړي. ولودمیر زیلینسکي به دا غوښتنه سبا د اوسترو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې د وینا پر مهال مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه روسیې د اوکراین پر ښارونو مرګونی بریدونه کړي دي. اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع خبرې کوي. لودین صاحب، د زیلینسکي په خبرو کې به مهم ټکي څه وي؟
ډیره مننه ستانکزای صاحب. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي به د G7 له غونډې وغواړي چې له روسیې سره د جګړې خلاف لا پرمختللې درنې وسلې ورکړي. دا غونډه پرون یکشنبه د جرمني د مونیخ ښار په الماو ماڼۍ کې پیل او سبا د جون په 28مه یو وروستۍ ورځ ده. سبا به زلینسکي د G7 هیوادونو له سره مشریزي وغواړي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په وړاندې جګړه کې نور هم په درنو وسلو سنبال کړي. له دې غونډې سره هممهاله روسیې د اوکراین پر اودسی ښار مرګونه یې برید کړی دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ نن سهار وختي ویلي چې پر اودسی برید یوه ورځ وروسته تر هغه کېږي چې روسي پوځیانو کیف کې د هستوګنې پر یوې سیمې توغندي وتوغول. پر اودسی ښار روسیې 22 بم غورځوونکي الوتکې برید کړی او چارواکو پرته له دې چې د ټپیانو یا وژل شوو کراش میروخه یې راپور ورکړی چې د یو ماشوم په ګډون شپږ تنو ته مرجوب لاوخته. په دې بمبارۍ کې څو هستوګنیزې ودانۍ او دغه راز د کرنې اړوند تاسیسات نړیدلې دي او د نړول شوو ملکیتونو مساحت 500 متر مربع خودل شوی. پرون د اوکراین ولسمشر نور سرګندونې هم کړې دي او ویلي دي چې دای خپل ملګرو ډیره تمه لري.
د جګړې د شدت په اړه باندې کوی چې څومره کچه کې ده دغه جګړه؟
او په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونه په وار وار ویلي، په ځانګړي توګه د اوکراین ولسمشر پرون په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د روسیې له اړخه پر دوی بریدونه ډیر شوي دي. تیره ورځ د اوکراین پلازمینه کیف او مرکزی ښار چرکسی د توغندیو شاهد وو او لکتر لګه دوه کسان پکې وژل شول او یولس نور ټپیان شول. دا له تیرو څو اونیو راهیسې پر یو ښار تر ټولو درانه بریدونه ښودل شوي دي. روسي بریدونه داسې مهال کېږي چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ لوهانسک سیمه کې د ستراتیژیک ښار سیویرو دونیتسک بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. تمه ده چې د جی 7 په سرمشریزه کې د روسیې پر ضد د نویو بندیزونو خبره هم وشي. دا هغه څه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم غوښتنه کوي. ولادیمیر زیلنسکي په بیګنۍ وینا کې ویلي چې که هیوادونه په رښتیا هم د ملګری وي باید عملی ګامونه اوچت کړي او نه باید یوازې د وضعیت څارونکي ووسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوره.
د طالبان حکومت د مالی وزارت ویلي چې د ټولو دولتي کارکونکو د سرطان د میاشتې معاش له لوی اختره مخکې ورکوي. یاد وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پریکړه دوی د دولتي کارکونکو سره د همکارۍ له مخې کړې. مالی وزارت له ټولو دولتي ادارو غوښتي چې د خپلو معاشونو حوالې د سرطان میاشتې تر 15 د دې وزارت د خزانې لوی ریاست ته وسپاري. دغه وزارت په داسې حال کې دغه ګام پورته کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دولتي کارکونکو په معاشونو کې جدي ستونزې رامنځته شوې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم دغه ستونزې په خپل حال دي. مخکې یو شمېر دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ټولو هغو کسانو ته چې د فوریکس اپلیکیشن له لارې د پیسو آنلاین راکړې ورکړې کوي خبر ورکړی چې له دې وروسته په آنلاین بڼه دغه معاملې ترسره نه کړي. دغه بانک ویلي لا هم په مرکز او ځینو ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کیږي او دا غیر قانوني چاره ده. د افغانستان بانک ویلي هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. د راپورونو له مخې په فوریکس آنلاین بازار کې په ورځني ډول په میلیونونو ډالر د نړۍ په کچه نغدي راکړه ورکړه کیږي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی او په دغه هیواد کې پولي خدمات له خنډ سره مخ شوه، د فوریکس او دې ته ورته نورو آنلاین پروګرامونو بازار ګرم شوی دی او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاتی افغاني 44 پوله، یو ایرو 94 افغاني، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني 6 پوله، یو سودریال درویش افغاني 22 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغاني 22 پوله، زر هندي کالدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کالداري 440 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واورو.
ګڼو لویدیځو رسنیو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزلې ته پام کړی دی. ګارډین ورځپاڼې لیکلي کله چې په افغانستان کې د رشتر پر مقیاس 15.9 درجې زلزله وسوه، طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو لړۍ پیل کړه. خو د مقالې په وینا لومړی کسان چې دې غمیزې ته یې چټک غبرګون وښود عادي افغانان وو او دوی د پکتیا ګیان ولسوالۍ ته په خپل شخصي لګښت سفر وکړ چې له خلکو سره مرستې وکړي. په دې زلزله کې تر زرو زیات کسان مړه شول او راپورونه وایي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې لږ تر لږه 15 کلی ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت مرستو ته اړتیا ده. وروسته لولو چې د سیده شیرینه په نوم یوه 55 کلنه ښځه د اروزګان ولایت ګیان ولسوالۍ ته ورغله چې د شاوخوا 1500 زلزله ځپلو لپاره خواړه پاخه کړي. په مقاله کې د یو رضاکاره احسان هڅاند یادونه هم سوي چې په ګیان ولسوالۍ کې د نورو خلکو په مرسته اتیا کورنیو ته خواړه او د اړتیا توکي برابر کړي دي. په دې مقاله کې د یو آنلاین اپ اصیل یادونه هم سوي چې خلکو ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانانو د راټولې سوي بس پنې مرستې رسوي او په یو شمیر ولسوالیو کې د رضاکارانو شبکه لري. د خوړو نړیوال سازمان پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلی چې د جون په 22مه کله چې په افغانستان کې زلزله وسوه او سلګونو کسان پکښې وژل شول، د خوړو نړیوالې ادارې سیمې ته روغتیایي او امبولانس ټیمونه ولېږل چې په پکتیکا، خوست او پکتیا ولایتونو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په سیمه کې د دې ادارې 8 امبولانسونه او 2 ګرځنده ټیمونه وګمارل شول چې مړي او ټپیان انتقال کړي. وروسته راغلی چې دغه اداره هم دراز د رواني ملاتړ لپاره د ذهني روغتیا په برخه کې متخصصین ګماري چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې د درملو 60 ټنه محموله له کابله اغېزمنو سوي ولایتونو ته لېږل شوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به تر 16,000 کسانو ته د درملنې لپاره کافي وي. وروسته یادونه شوې چې افغانستان اوس هم له هغو 2 هیوادونو دی چې پکښې پولیو ناروغي لاسته. د معلوماتو له مخې د خوړو نړیوال سازمان د پولیو د برخې کارکوونکي د زلزله ځپلو سره د مرستې په جریان کې وضعیت څاري چې انتقالیدونکي ناروغۍ زیاتې نه سي.
یو شمیر افغان ژورنالیستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړیزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوا یې تر ډیره د دې ډلې په مخکینیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژۍ راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول شي، پایلې به د افغانستان لپاره خطرناکې وي. خو د ملي ټلویزیون اوسنی مشر احمدالله وسیق وایي دوی یوازې د خپل پوځ ویډیوګانې خپروي چې دا کار په ډیرو هیوادونو کې معمول. جزئیات په دغه مفصل راپور کې
دلته د حسن سوري شته جنت خوشبویان پر کایستوري مین.
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک دی او د دوی د حکومت په خواخه خبرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خبرونې د یو شمیر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی دا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړیز فعالیتونه او افراطي تحرکات خبرېږي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوری نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړیز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي چې دا یې دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي آلې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که وړه خبره وشي دوی ورته ډېره تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل که نه، ګوره جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان اب کې او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې یا شهیدانو باندې راڅرخي نورې خپرونې دي. همداسې مثلا کارمندانې ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه اب کې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلې وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرۍ او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمد الله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي چې دا چاره په ډیرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ته وخت نا وخت که موږ خپل د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنا نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دې په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستواله شکریہ بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروانه خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمن هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړې او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګی شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه ټلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کړي چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته یې هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه زموږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په داسې ورځو کې موږ څنګه چې تعقیب کړی د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک یوټیوب ټویټر باندې هم د ازادي راډیو غنې خبرونه په انلاین باندې په ویډیوي شکل باندې کتلای شو. موږ هڅه کوو چې لا دغه ویډیوي پروګرامونه تاسو ته په ژوندۍ باندې خبر کړو. اوس به ورشو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو غږونه به تاسو ته خبر کړو چې موږ ته را لېږلې دي.
السلام علیکم، زه محمد المید هلمند مساکلا څخه در سره پاړي کېم. یو خدای غل مړ د مساکلا سړک سرګي چې پوری ډیر خراب دی، دا غرا جوړ کی او بل نغلی دا امره سي چرول کی دا ټول دا غټ غټ مشران دا دغه خوري دا مسكين وسړي تنه رسیدي دا غل ما ته غن یو رسید لول کولو چارو. السلام علیکم،
پیغام ما داره که با افغانستان که دیر تره دیر دیر که تعلیم که مسئول که داره منگه پاکستان و پاکستان منتلاس داری و پاکستان و که افغانان دیر تعلیم و دیر تربیه پاکی که نو دیر زیمو نرسی یا نو تعلیم بگی دیر که دیر افغان دیر پاکستان دیر افغانان تعلیم دیر تعلیم یا جاهلانی کنه با افغانستان که تو خلق دیر تربیه دیوانی دیر که دیر خز و تعلیم ورسی جو تعلیم دیر جو دنر فرض ده اینم پاکستان نر بان فرض ده.
سلام غور سړی مې څنګه جوړ غته ده هلمند ویرا ته څنګه موږ ټول سره ستاسو ماشي امور وره موږ سره کم کوه کې ور موږ سره دا کوم کور دلته راځي دا دلته موږ هیڅ دغه مسكين څه ته نه رسیږي ټول پر خیر پر خپل روان دي موږ سره ولا کې هیڅ کوم کېږي انا بس والا د خپل خلک یور مستقي اندي والا موږ د بایټ بغت او سوال نه موږ کېږي نه او نګریانو څنګه په شرایط نکړي دي نه مرګي انو موږ به خیره نه سپي سره مو شي ور به موږ خبره تر نړیوال پر ور سوي. السلام علیکم،
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورزو لنډو خبرو مو ته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې، خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکیټ او نور مواد برابروي. دغه سازمان د آسیا پیسفیک څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي، له تیرې چهارشنبه په دغه زلزله کې تر 1000 ډیر کسان مړه شوي چې پکې 1550 ماشومان هم شامل دي. د ټپیانو شمیر 3000 تنه یاد شوی. د افغانستان کرکټ بورډ هم وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د دغه بورډ ویاند فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی سیمې ته لیږلی څو تر سروې وروسته په خلکو باندې مرستې ورسیږي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تاریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د جنوبی افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینه څیړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهوره بار کې دننه مړه وموندل شول. او د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زینا او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخ کیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته احمد تکل او 25 دقیقې بحث مه هیروئ.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته جګړه کوي چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
سلام، د دې اونۍ 25 دقیقې بحث خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار او میرحمت سپای کوي. د خبرونه قدرمن اوریدونکو همدا شیبه د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیم ډول او په تصویري بڼه خبريږي. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. طالبانو تایید کړی چې د چهارشنبه په ورځ د چنګاښ یا سرطان په شپږمه نیټه په کابل کې د علماو د لوی غونډې لپاره چمتووالی پیل شوی دی. د دې جرګې یا لوی غونډې د بحث وړ موضوعاتو په اړه طالبانو تر اوسه په واضح ډول څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د ډیری وبخښي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د ډیری روانو مسایلو ترڅنګ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پیل په اړه د بحث لپاره به د علماو د شورا له ترکیب څخه یوه لویه غونډه راوبلل شي. ویل کیږي چې په دې غونډه کې به له هرې ولسوالۍ څخه درې کسان چې دوه به یې دیني عالمان او یو مخور شخصیت وي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا ته په یو منصوب مکتوب کې چې پر ټولنیزو شبکو خپور شوی ویل شوی دی چې د غونډې ته به هغه دیني عالمان وبلل شي چې ښه شهرت او نوم ولري، با تقوا وي او په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. دا مکتوب د طالبانو لخوا تر اوسه رسما نه دی تایید شوی. د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې ویلي دي چې له دې غونډې په افغانستان کې د مثبت بدلون تمه نه لري. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مشرې هی دربار د یکشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې دا فکر نه کوي چې د طالبانو په دې غونډه کې به څوک د اعتراض غږ اوچت کړی شي. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې آیا دا غونډه به د هیواد رواني ستونزې حل کړي، آیا په کور دننه به د طالبانو واکمنۍ ته چې د زور له لارې ترلاسه شوې مشروعیت ورکړی شي، او آیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې باعث به شي. د دې موضوع پر نورو اړخونو هم له میلمنو د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد او د سیاسي چارو له شنونکي حتف مختار سره خبرې کوو. دوارو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی غواړم له آزاد صاحب نه وپوښتم چې ستاسو په نظر آزاد صاحب د دې غونډې له جوړولو نه د طالبانو اهداف یو دوه درې کوم دي؟
سلام نو درنش تاسو واته سابو ټولو لیدونکو او لیدونکو ته په تیر نن لاس میاشت کې دا خبره ډیره زیاته د غشتنه و بلکې دا بنانو چې دغه سی یو ناصر اوسی چې غلې د طالبانو وسنه یو واکمنې ته مشروعیت ورکړي او د دې ترڅنګ یو داسې سیاسي ساختار رامنځته شي چې په کې ټول افغانان ځان وویني طالبانو په دې باندې هم کار کوي چې داسې یو لوی جرګه در وباړي لیکن د دې لوی جرګې موږ په تېرو شلو کلونو کې هم څو عنعنوي لوی جرګې درلودې او اوس هم همداسې ورته یوه لویه جرګه ده چې هغه د واکمن نظام یا د واکمن کومه قوه چې د دولت دخوا رابلل کېږي. تاسو خپله مقدماتي خبرې کې چې کومه یادونه وکړله یا د هغه مکتوب چې هغه په ټولنیز رسنیو کې خپور شوی دی، دغه مکتوب د عنوان څخه د هغه مکتوب د مادو څخه داسې ښکاري چې دا مطلق بیرته د طالبانو د تحریک یوه ناسته بللی سو لویه جرګه هغه ډول چې په قوانینو کې تعریف شوی دی یا د غازی امان الله خان په دې خوا بیا د دولتونو مختلف دولتونو یا مختلف اساسي قانونو
کې آزاد سي. دوی هم د لویه جرګې نوم نه دی ول کړی، د دې ته دوی د عالمانو لویه غونډه وایي.
یعنی لویه جرګه په دې معنا چې هغه د افغانستان د عنعنوي تعریف یا دودیز تعریف چې کوم دی، داسې هرې لویې ناسته موږ جرګه ویلی شو په د پښتني ګرامرو له تعریفه. دغه د عالمانو ناسته په ټوله کې بیرته د طالبانو ناسته ده. او په دې کې یوه خبره چې ډېره خورا ډېره مهمه ده چې تاسو خپله خبره کې یادونه هم وکړه، هغه د طالبانو د ویان له قوله چې د انجنونو د مکاتبو د پایل یا د انجنونو د مکاتبو د څرنګوالي په هکله هم په دې کې پرېکړې کېږي. انجنونو مکاتب داسې یو څه نه دي چې په هغه په تېر نظام کې یا تر اوسه پورې دغسې یوه ستونزه لې درلوده چې هغه دپاره د عالمانو یو ډېرو لویې ناستې ته اړتیا وي، او په هغه کې دا پرېکړه وځي چې آیا انجونې مکتب ته ولاړې شي، که چیرې مکتب ته ځي نو د هغو نصاب باید څه ډول وي او د هغو دپاره کوم شرایط باید وي. ځکه شرایط ټول خورا ډېر واضح شوي وو، خورا ډېر واضح وو شرایط. افغاني انجونې څومره هم چې په تېر شلو کلونو کې او یا تر اوسه پورې چې دا مکتبونه بند سول دی چې
چې طالبان له دې نه څه غواړي، دا چې خلک څه هیلې لري یا څه به وشي هغه خو جلا خبره ده. د دوی هدف مستقیما او دقیقا له دې غونډې له جوړولو څه دی؟
زه فکر کوم هغه فشارونه چې دننه په داخل کې وو، یعنی د افغانستان د ولس لخوا چې ځینې فشارونه په دې معنا چې د هغو غوښتنې وې او داسې نیوکې کولی چې طالبان یو ملي حکومت یا دولت نه رامنځته کړي. همدارنګه د نړیوالې ټولنې چې یو همشمول دولت دی رامنځته شي، فکر کوم د طالبانو د عالمانو په نامه چې کومه جرګه راغواړي، د دې هدف دا دی چې ګواکې د دې غونډې د تصمیم نه وروسته چې د دې دولت ته کوم مشروعیت ورکولو هڅه کېږي، همدارنګه هغه سیاسي ساختار تعریف چې په دې کې رامنځته کېږي، د دې لوی هدف همدغه دی چې ګواکې د دې غونډې نه وروسته داسې وشي چې موږ هغه د زور د لارې چې راغلي وو دغه یو داخلي د جرګې د لارې یا د ناستې د لارې مو هم مشروعیت ترلاسه کړي، هم په داخل کې او هم باید نړیوال دا ومني. خو زه فکر نه کوم چې دوی د وتوانې چې دغه هدف دې ترلاسه کړي، په دغه چې دوی دا ناسته تعریف کړي نو هدف همدغه دی.
په دې باندې خبرې کوو چې ولې نه توانېږي. مختار صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ستاسو په نظر طالبان څه غواړي د دې غونډې له جوړولو نه؟
سلام تاسو ته او ستاسو درون میلمه نجیب الله آزاد ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. فکر کوم د افغانستان اوسنی نظام یعنی اسلامي امارت د پلټې کې دی چې ځان ته یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، خو دغه لاره او دغه شورا چې دوی جوړوي فکر نه کوم دا د افغانستان د ټول ملت استازیتوب وشي کولی. افغانان یو داسې ستره لویه جرګه ته ضرورت لري کوم چې د یو ملي او افغاني میکانیزم تر سوري لاندې منځته راشي. که موږ په تاریخي لحاظ لویه جرګه ته دقیق او عمیق څیړنیز بیس ته ګورو، نو احمدشاه بابا هم د لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې خپل مشروعیت په هغه وخت کې ثابت کړي او د څو ورځو په ترڅ کې خپل ځان د افغانستان ملت لپاره انتخاب کړ. میرویس نیکه هم لویه جرګه د ده لپاره وغوښتل چې د ایران د دسایسو نه افغانستان وژغوري او ګرګین له منځه یوړي.
یعنی فکر کوئ چې همدغه یو اړخ دی یوازې د په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول؟
ډېر اړخونه دي. طالبان خو انتخاباتو ته حاضر نه دي او نه انتخاباتو لپاره کوم باور لري او نه د انتخاباتو د میکانیزم تر سوري لاندې کار کوي. انتخابات بل لاره دی، خو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان اقتصادي او سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ دی، غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت ته یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، چې هغه لویه جرګه کې ټول قومونه د افغانستان سیاسیون، د افغانستان سیاسي پارټۍ ټول پکې حضور ولري. او که داسې یو جرګه مست راځي چې هغه د علماو جرګه وي، هغه به مشروعیت طالبانو ته ورکول کیږي، خو دغه مشروعیت په نړیوال کچه او یا د افغانستان د ملت له طرفه به د پوښتنې لاندې راځي، ځکه ملت غواړي چې په ستره لویه سیاسي او تاریخي جرګه دې منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوا نه ووځي. تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام چې هیڅ یو الټرنیټیو هم نه لري او بدیل هم وجود نه لري، پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې افغانستان له انزوا نه ووځي. یعنی افغانستان
مختار سره که طالبان په انتخاباتو باور نه لري، نو بیا الټرناتیو هم نه لري، یعنی بل بدیل هم نه لري، نو بیا د دې جرګې په جوړولو کې څه ستونزه ده؟ خو په انتخابات خو هسې هم که په انتخاباتو یې باور درلودی، خو جرګه ولسی جرګه به جوړه کړې وه یا پارلمان ملي شورا به جوړه کړې وه، هغه به راغوښتې وي. کله چې په پارلمان او انتخاباتو پارلماني سیستمونو د انتخاباتو په کانسپټ یا مفهوم باندې باور نه لري، نو خو بیا یې همدا لاره ده.
دوه خبرې دلته ډېر اهم او مهم دي چې باید وویل سي. د افغانستان ملي منافع په څه کې دی؟ د افغانستان اوسنی شرایط حکم دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. که افغانستان اسلامي امارت ځان نه انعطاف ښیي او غواړي چې افغانستان د دغې ناورین وباسي، غوره لاره یو ستره لویه جرګه دی چې هغه لویه جرګه کولی شي هم داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او هم په نړیوال کچه د اسلامي امارت لپاره یو ښه لابي وي. له بله اړخه هر نوه جګړه پس له تنه په افغانستان کې منتفي، مردود او د منلو وړ نه دي. افغان ملت هغه خلک چې تر پرونه یې دلته په نظام کې کار کول، د افغانستان د ملت له آدرس نه نه خبرې کولی شي او نه د دغې ستر او با عزت او با پت مجاهد ملت استازیتوب کولی شي. بهتر او غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت په دې حساسو شرایطو کې دی هغه د انعطاف لاره غوره کړي، چې هغه انعطاف لاره یوازنۍ لاره دا ده چې موږ په یو ستره اسلامي او لویه جرګه دې منتج شو، چې د ده په نتیجه کې اسلامي امارت به هم خپل داخلي مشروعیت واخلي او هم په نړیوال کچه خپل مشروعیت کو حاصل
کړي. ډېره زیاته مننه له تاسو نه. آزاد صاحب، د زور له لارې ترلاسه شوې واکمني چې د طالبانو حکومت یو مثال دی، څه ډول کولای شي چې مشروعیت ترلاسه کړي؟ کورنۍ مشروعیت او بهرنۍ په نړیواله کچه مشروعیت.
له بده مرغه د افغانستان په تېر 50 کلن تاریخ کې وضعیت داسې و چې ډېری حکومتونو یا دولتونو د زور د لارې واک ترلاسه کړی و، خو بیا هڅه کوله چې هغه د کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو لومړی ځل هم او دوهم ځل هم وسم د زور د لارې، او د خپله په دې باندې ډېر په ویاړ وایي چې دا زور د لارې دی ترلاسه کړی و. هغه بحث ته نه ځو چې څه ډول دی د زور د لارې دا واکمني ترلاسه کړه، لیکن مشخص هم ستاسو د پوښتنې جواب ته چې دی څه ډول کولی شي چې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. دا چې زمینه څومره مسایده ده دا بیل بحث دی. صحیح ده، د ټاکنو دپاره به زمینه نه وي مسایده، اما د غیر مستقیم ټاکنو دپاره چې د افغانستان سرنوشت تل ټاکلی دی، هغه لویه جرګه وه. لویه جرګه دومره صلاحیتونه لري چې حتی د افغانستان اساسي قانون د تعدیل صلاحیت یوازې لویه جرګه لري. یعنی هیڅ بله قوه د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل اجازه صلاحیت لا نه لري پرته له لویې جرګې. نو هغسې لویه جرګه چې په اساسي قانون کې او په ټولو اساسي قوانینو کې تعریف شوی دی، هغه یوازنۍ لاره ده چې دننه په افغانستان کې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. او د هغه مشروعیت دپاره د لویې جرګې چې کوم ساختار دی، کوم تشکیل دی، دا د هغه لمخه چې په کې ټول افغانان ځان ویني اوس دغه د عالمانو جرګه چې دا یا ناس چې دا خپل طالبانو خپل تعریف هم دغه لري هم خپل ویلي دي چې د دې د مشرانو نیولې تر کشره پورې ټول هغه کسان چې هغه دیني عالمان وي او ټول هغه کسان چې هغه د طالبانو د جهاد پلویان وي خو دا بیرته په ټوله کې یو ګوند سو یو ډله سو یا یو ګروپ سو یا یو تحریک سو یا یو فکر سو چې په اړه کې نور اقشار مثلا میرمنې اصلا هلته هیڅ سهم نه لري او نور اقشار که هغه د مدني ټولنو استازیتوب کوي که هغه د سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي که هغه مثلا د واقعي د قومي مشرانو یا مخورو استایسوب وي هغه اصلا وجود نه لري نو د اوسني وضعیت دپاره حد اقل دی و داسې نسبي مشروعیت ترلاسه کول چې هغه په کور دننه کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي او حتی په خپل مینځ کې چې کوم مخالفتونو سره طالبان مخ دي چې دې څخه څوک سترګې نشي پټولی او بیا د نړیوالو سره د تعامل رامنځته کولو دپاره یوه واقعي افغاني لویه جرګه هغه ډول چې ما یادونه وکړه چې په قوانینو کې تعریف شوی هغه یوازینۍ لار ده نه دا چې خپله د طالبانو خپل مشرانو کشران سره راغونډ شي او بیرته خپل تصامیم بیرته یو ډول په اعلامیه کې بیا خپور کړي لکه لوړاندې چې دا کار کوي
آزاد صاحب لویا جرګه عموما د بیړنیو حالاتو لپاره د فوري او سمدستي او بیړني حل لپاره غوښتل کیږي مګر حکومتونه خو لسیزې پلانونه جوړوي د ثبات لپاره پلانونه لري د راتلونکي لپاره پلانونه لري د یو دایمي مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده یعنی له بیړنیو حالاتو ورهاخوا د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو مشروعیت د ترلاسه کولو لاره څه ده
تاسو خپل خبره کې یا خپل پښتنه کې وایي دا نه دا وکړي چې حکومتونه د اوږدمهاله لپاره پلان لري نو هغه هغه مهال امکان لري چې حکومت وي او حکومت هغه وخت کېدلی شي چې اگر یو نسبي مشروعیت ولري یعنی د طالبان اوسنی واکمنۍ ته د خپل حکومت نشي ویلی که چیرې حکومت ورته ویلی سوی نو دغسې یوې ناسته چې دی راغواړي د عالمان ناسته دې ته اړتیا نه پېښېدله د بیړنۍ موضوع یا دغسې یو عاجل یا اضطراري موضوع بحث چې راځي چې هغه لپاره لویه جرګه راغوښتل کېږي همدغه تر ټولو بیړنۍ موضوع ده چې طالبان دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري او طالبان په نړۍ کې مشروعیت نه لري یو داسې هیواد نشته په ټول نړۍ کې په واحد هیواد نشته چې دوی دې په رسمیت وپېژني تر دې خو اضطراري حالت بل کېدلی نه شي کله چې دغسې اضطراري حالت ته موږ ونه وځو د اوږدمهاله پلانو دپاره موږ اصلا فکر نشو کولی لومړی به دغسې اضطراري حالت ته وځو بیا چې د اوږدمهاله پلانو بحث راشي تر یو داسې ساختار رامنځته کول چې په هغه کې افغانان ځان وویني تر هغو پورې چې افغانان ځان وویني د افغانان څخه هدف هېڅکله دا نه دی چې احمد او محمود یو لس نفره چې پخوا په حکومت کې وي یو لس توپک سالاران چې هلته و هغه دې ځان وویني افغانستان کې په میلیونه انسانان اوسي او هغه ټول یو ډول د اوس چې د کوم وضعیت سره مخ دي مطلقا د دغسې یو دیکتاتوري استبدادي وضعیت سره دی مخ دي چې دی په حکومت کې یا دولت په تصامیمو کې ځان نه ویني تر څو چې هغسې یو وضعیت رامنځته نه شي چې افغانان عام افغانان ځان په مسایلو کې په پریکړو کې دخیل ونه ویني موږ د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره اصلا فکر نشو کولی د اوږدمهاله پلان ګذاري دپاره تر ټولو مهمه همدغه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي هر هغه سې وضعیت چې د سیاسي ټولنیز او اقتصادي او هم نظامي ګواښونه زېږولی شي د هغو مخنیوی وشي او د هغو مخنیوي دپاره تر ټولو لازم ګام دا دی چې د واکمنې ډلې یا د دولت یا حکومت او د ولس ترمنځ واټن راکم شي او دا واټن هغه مهال راکمېدلی شي چې حداقل دغسې یو ګام واخیستل شي چې په هغه کې د افغانان ځان وویني او د هغه نه وروسته بیا لازمه خبره ده دغسې حکومت که د طالبانو وي که د هر حکومت وي چې هغه د په یو دیکتاتوري یا شاهي نظام بدل شي چې د لسیزو دپاره د هغه پاتې شي خو امکان نه لري بیا د دویم ګام کې داسې یو زمینه مسایده شي چې هغه د ټاکنو ته لار هواره کړي طالبان د دې ادعا لري چې تر اویا فیصده ډېر افغانان د دوی پلویان دي نو چې دوی پلویان دي بیا په ټاکنو کې څه ستونزه ده بیا خو دوی ټاکنې ګټلی شي په دوو درېم قدم کې چې دغسې زمینه مسایله شي نو د اوږدمهاله دپاره د اوږدمهالې پلانو دپاره یا د حکومت د ثبات دپاره د افغانستان د جوړونې دپاره د اضطراري حالت نه وتل لازم دي او هغه اضطراري حالت اوس دی تروس تر دغه اضطراري حالت بل راتلی نه شي چې په افغانستان کې نوي فیصده یعنې د دبلیو فور د راپور د مخه نوي فیصده خلک د فقر تر کچې لاندې په داسې یو کچه کې ژوند کوي چې د دوو وختو ډوډۍ نه لري تر دې بل اضطراري حالت نشي راتلی چې طالبان په خپل نظام نشي تعریفولی چې د دې سیاسي ساختار تعریف د دې سره په خپله نسل چې د دې تعریف کړي او د نړیوال سره تعامل بحث خورا ډېر مهم دی چې تر دې اسرائیلي حالت نشي راتلی. دې اسرائیلي حالت ته وتونه وروسته بیا موږ کولی شو چې د اوږدمهاله مسایلو دپاره هغه ځینې ټکي چې ما یادونه وکړه یو غوته لار هواره شي او بیا افغانستان د ثبات په لاره باندې ګامزن شي.
مننه هدف صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت بدیل نه لري او دا مو هم وویل چې طالبان انعطاف نه کوي، نو که انعطاف نه کوي څه ډول به د افغانستان راتلونکي ډاډمنه شي او څه ډول موږ ډاډ ترلاسه کولی شو چې په دې حکومت کې به نور پرته له طالبان هم برخه ولري که دوی انعطاف نه کوي؟
دوه خبرې دلته ډېر مهم دي. یو دا دی چې اسلامي امارت یعنی اوسنی نظام باید انعطاف وشي او دغه انعطاف لپاره طالبان کار کوي. دغه چې اوس یو لوی یو جرګې ته حاضر شوی، موږ په دې مطمئن یو چې طالبان به ستره لویه جرګې ته هم منتج شي او د ده لپاره د افغان ملت باید طالبانو باندې فشار راوړي او دغه فشار د افغانانو حق دی چې د اسلامي نظام نه پوښتنه وکړي چې تاسو باید پر داسې یو لویه جرګه منتج شي چې افغانستان له انزوا نه وباسي. له بل اړخه زموږ ورور ویلی چې طالبان مشروعیت نه لري. طالبان نیمه مشروعیت لري، نیم بنده مشروعیت لري. په افغانستان کې د قدرت پر ګدۍ دوی ناست دي. په افغانستان کې د قدرت جزایرو ته د پای ټکی کېښود. افغانستان په انرشیزم باندې بدل نه دی. تاسو له هرات نه تر قندهار او د تورخم نه تر حیرتانه پرې سفر کولی شئ. دلته یو نظام وجود لري چې هیڅوک غلا شوکه چور او چپاول باور نه لري. بنان دلته یو نیمه مشروعیت وجود لري. له بل اړخه داخلي مشروعیت او اقتصادي ناورین ټول په افغانستان یا په اسلامي امارت تپل فکر نه کوم چې څېړنیز بیز ولري. ایالات متحده امریکا هم د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پریښود او د افغانستان نه ووتل. هغه ژمنې چې د افغانستان سره کړي په هغه یې توافق ونه کړ او عمل یې ونه کړ. له بل اړخه که چیرې د زور نظام وي، خو په 2001 کې د B52 په زور هم دلته یو حکومت وتپل شو. آیا دغه حکومت د افغانستان د ملت نه چا پوښتنه کړې وه چې تاسو په کوم لار او د چا له آدرس نه راغلي؟ یو لکه 50,000 اجانب افغانستان ته راغی او د افغانانو کورونه وران کړل، حتی د بمونو مور هم په افغانستان استعمال کړل.
هغه د تیر خبره ده. اوس که راتلونکي ته وګورو، په دې خاطر چې د خبرونې وخت کم دی، البته دا د بحث وړ مسایل دي بې له شکه، خو خبره دا ده چې وخت د خبرونې ته یوازې 2 دقیقې پاتې دي. دلته د اوریدونکو ځینو نظریات هم لرو، خو که تاسو خپلې خبرې لږ را لنډې کړئ مختار صاحب چې خبرونې ته ورسیږو.
زما عرض دا دی چې کله موږ پر یو ملي میکانیزم باندې خبرې کوو، لویه جرګه په خپل یو ملي میکانیزم دی. طالبان یعنی د افغانستان اسلامي امارت او ټول سیاسي احزاب باید د افغانستان د اسلامي نظام سره کار وکړي. هر نوع جګړه او هر نوع جګړې دپاره لابي کول د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. افغانستان ملت پس له دننه نه جګړه غواړي او نه هغه جنگ غوښتونکو ته د اجازه ورکوي چې افغانستان یو بل راخواته ویسي.
مننه. دا شیبه چې زمونږ بحث روان دی پر د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه، زه ځینې اوریدونکو او د فیسبوک کاروونکو یو لړ تبصرې هم کړې دي. زه ګورم چې څومره راخستای شو، البته د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. فیض الله منظور له سلام نه وروسته لیکلي، نه پوهیږو چې څرنګه لویه جرګه جوړیږي. د یوې ولسوالۍ نه درې کسان راغوښتل کیږي، هغه هم دوه مولوي صاحبان او بل کس جهاد پاله شخص وي، یعنی طالب وي، نه د ځوانان وي، نه د پیغلې وي، نه د استادان وي، نه د اقتصاد دانان وي، نه پکې مدني فعالان وي، نه پکې سیاسیون وي. نو طبعا چې دا تحمیلي جرګه ده او فکر نه کوم چې د طالبانو سره په رسمیت پیژندلو کې مرسته وکړي او سر له وخته ځینې سازمانونو په شکل د اشکالو تحریم کړی، لکه د بشر د حقونو سازمان. همداراز یو بل اوریدونکي لیکلي، البته ځینو اوریدونکو بی ارتباطه تبصرې هم کړي، په پخوانیو انتخاباتو لګېدلی دي چې دلته د بحث موضوع هغه نه ده. حکمت الله وردګ لیکلي، طالبان ټاکنې ځکه نه کوي چې دوی پوهیږي چې نه انتخابیږي. په هر صورت د خبرونې وخت لنګ دی، په همدې کفایت کوو چې د اوریدونکو نظر هم په دې خبرونه کې وي. آزاد صاحب، فکر کوي چې طالبان کنه انعطاف کوي او نه د مخکینۍ پښتنه چې مال هاتف مختار سره یاد کړه، وبخې انعطاف هم نه کوي او نورو ډلو ته ځای هم نه ورکوي، د دې به آخرت څه ډول راوځي؟
د طالبانو نه انعطاف کول تر ټولو ډېر زیان دی ته خپله پېښوي، او هغه چې څه به کېږي که دی چیرې انعطاف ونه کوي همدغه به کېږي چې روان دي. موږ په تېرو لسو میاشتو کښې ولیدله دی چې انعطاف ونه ښوي، حتی د نجونو د مکاتبو تر موضوع پورې چې خورا ډېره اصلا په هېڅ عنوان داسې یو موضوع نه وه چې هغه د دوی په حکومتولۍ باندې حد اقل 0.01% منفي تاثیر هم ولري. د دوی نه انعطاف کول دوی پخپله د ستونزو سره مخ کوي، او د دوی ستونزې مخ کول افغانستان د ستونزو سره مخ کول دي. مخکې یادونه وسوله چې د اقتصادي بحران یا د اقتصادي ناورین مسؤلیت طالبان ته ډېره نه لري. طالبان 100% لري، ځکه هر څوک چې واکمن وي، په تېر نظام کښې چا څوک واکمن وو د ټولو مسایلو مسؤلیت هغو درلودی. نن چې دی واکمن دي په افغانستان کښې، په تېرو شلو کلونو کښې 90% کوم اقتصادي هغه څرخ چې وده په افغانستان کښې هغه بهرنۍ مرستې وي یا بهرنۍ پانګونې وي، هلته دهغو درېدل په خپله مسؤلیت طالبانو ته ور اړه. طالبان په رسمیاتو نه پېژندل کېږي، پېژندلو بحث انعطاف نه ښودي. بېرته راځم ستاسو موضوع ته.
مختار صاحب دا یادونه هم کوي چې وایي طالبان بدیل نه لري.
ګورې، که چېرې دی بدیل ونه لري، نو دا خو بیا لاره نه ده چې دی دې په خپل دریز ودرېږي. په اوسني وضعیت کښې په دې کښې هېڅ شک نشته چې بدیل نشته، چې یو څوک دې راشي او دا ځایناسته د دوی ځایناسته دي شي ځای پر ځای، هغه بدیل اوس نه لیدل کېږي. لاکن انعطاف نه ښول او د بدیل نشتوالی، دا دوه ډېر متفاوت موضوعات دي. دا چې بدیل نشته دا بیل بحث دی، لیکن د دې معنی دا هم نه ده چې طالبان د انعطاف ونه شي. د طالبانو د انعطاف نه شول طالبان په خپله له ستونزو سره مخ کوي. طالبان همدا اوس په خپل منځ کښې هم د ستونزو سره مخ دي. موږ تاسو د شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې ولیدلې، دغه یو طرف وایي، یعنې په دې کښې دننه دا وایي چې انعطاف ولې نه شول کېږي. انعطاف نه شول کېږي چې موږ له دغسې وضعیت سره مخ یو، دا د دوی خبرې دي. نو د انعطاف نه شول یا دغسې یو دریز نه خپلول چې هغه طالبان د انزوا څخه وباسي یا د افغانستان د انزوا څخه وباسي په ملي کچه او په نړیواله کچه، هغه تر ټولو ډېر زیان اول لومړی دی ته بیا افغانانو ته رسوي. نو په ټوله کښې لازمه دا ده که نن بدیل نشته، د بدیل ته خو لارې چارې پیدا کېږي، که نن نوي لس کاله وروسته به بدیل پیدا شي، لاکن د هغه لارو چارو دپاره طالبان ته لازمه دا ده کوم مسؤلیت چې دی لري په یغو کښې دی خورا ډېر انعطاف نن وښيي، او هغه د داخلي مشروعیت دپاره خورا ډېره مهمه ده چې په هغه کښې هر افغان ځان وویني، نه یوازې هغسې ناستې لکه دی چې اوس تعریف کوي. او د دې ناستې به موږ تاسو ډېر ژر شاهدان شو چې حتی په خپله طالبانو له دننه څخه هم بیا د دې ناستې وروسته په دې ناستې باندې یا د دې ناستې په پرېکړو باندې نیوکې پیل شي.
مننه مختار صاحب. آزاد صاحب وایي چې د دې روان حالات تر ټولو زیات زیان په خپله طالبانو ته رسېږي. طالبانو ته دا زیان څومره، یعنی دا محتمل زیان څومره متوجه دی، او څه فکر کوئ چې دا به اوسنی روان وضعیت به په همدغه حالت کې چې طالبان ولاړ دي او ستاسو په خپله وینا انعطاف نه ښیي، دا څومره دوام کولی شي؟
زه د دې سره په دې خبرو کښې موافق یم چې ټول زیان یې طالبانو ته او د افغانستان ملت ته رسېږي. د کښې هېڅ شک نشته چې دا اوسنی ناورین تر ټولو زیات د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته نقصان رسېږي. خو لاره د حل څه شی دی؟ لاره د حل دا دی چې د افغانستان سیاسیون او هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پېږي، د افغانستان لپاره د جګړې لپاره لابي نه کوي. داسې یو الټرنیټیو موږ په افغانستان کښې نه ګورو چې هغه الټرنیټیو په ملي یووالی باندې او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا باندې اعتقاد.
اما د طالبانو مخالفین وایي چې طالبانو موږ ته بله لاره نه ده پرېښې.
د طالبانو مخالفین یعنې څوک؟ هغه خلک چې د افغانستان نه پیسې تښتولي، هغه چې په جرایم بشري کښې لاس لري، هغه چې په افغانستان نه میلیونونه ډالر وتښتول او دوی په عیش او نشر په دوبۍ او ترکیه او نور نړۍ کې ژوند کوي، هغه دوی د افغانستان سیاسي احزاب کېدلی شي، آیا هغه بشري جنایتونو کې لاس نه لري؟ د افغانستان په راورانولو کې لاس نه لري؟ د ایران او د کولاب له آدرس نه خبرې د افغانستان د ملي منافعو له آدرسه دي؟ هغه دوی قطعا د افغانستان د دغې ستر او با عزت او با شرف ملت استازیتوب نه کوي. غوره لاره دا دی چې اسلامي امارت یو ځل بیا په دوی غږ کوچي، انعطاف ته لاس ورکی
مننه.
او داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې هغه ستره لویه جرګه دی چې افغانستان هم د سیاسي او هم د اقتصادي او هم د نړیوال انزوانه وباسي، او داسې توازن او بېطرفه سیاست د جوړ کړي چې افغانستان دې نه د شرق او نه د غرب په مخالفت.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي حطف مختار او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا د خدای پامان.